لوبغاړو پیدا کول دي. علي بیات د غزنی د بدن د ښکلا د سیالیو اتل سه. د غزنی په کچه د بدن ښکلا په سیالیو کې چې د یاد ولایت لاتو کلبونو څخه د یو شپېته ورزشکارانو په ګډون وسوې، علي بیات وکړای شول چې د بدن ښکلا او په دې برخه کې د مسلکي حرکتونو په اجرا کولو سره د یادو سیالیو اتلولي وګټي. د غزنی ولایت د ورزش عامر بلال مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د غزنی په کچه د بدن ښکلا لوبډلې لپاره د غوره څیرو پیژندل په موخه جوړه شوې وه. د غراس ښاغلي مجاهد دا هم وویل د دې سیالیو بله موخه په کابل کې د بدن ښکلا په برخه کې په راتلونکو سیالیو کې د ګډون لپاره د ورزشکارانو انتخاب و. د افغانستان کرکټ بورډ د شپږیزې لیګ سیالیو جدول اعلان کړ. د دغې لیګ سیالۍ به د راتلونکي جولای میاشتې په 13مه په کابل کې پیل او د اګست تر 15مې به دوام وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د سیالیو دغه جدول ښه برابر شوی او ټول مهم ټکي پکې په پام کې نیول شوي دي. ټاکل شوی چې د دې سیالیو لومړۍ لوبه د کابل د عقابانو او د مس عینک د ټیمونو ترمنځ وسی. او جنوبی کوریا اعلان وکړ چې هیواد یې د آسیا ملتونو فوټبال جام راتلونکو سیالیو ته د کوربتوب لپاره کاندید دی. د جنوبی کوریا د فوټبال فدراسیون وایي هیواد ته چمتو دی څو په 2023 میلادي کال کې د آسیا ملتونو فوټبال جام د سیالیو کوربتوب وکړي. وړاندې له دې قطر، سعودي عربستان، جاپان او ویتنام هم اعلان کړی و چې دوی په 2023 کال کې د آسیا ملتونو جام سیالیو کوربتوب ته کاندیدان دي. د کوربا هیوادو د نه ټاکل کېدو ترڅنګ د آسیا فوټبال کنفدراسیون تر اوسه د دې سیالیو لپاره کره نیټه نه ده اعلان کړې.
یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو زموږ غږ آزادی رادیو ناوړی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان له نړیوالو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. په دې اړه نور په یو راپور کې
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان له نړیوالو څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. نوموړي په خپل ټویټر، فیسبوک او انسټاګرام یو ویډیوي پیغام خپور کړی او له نړیوالو څخه یې د مرستې غوښتنه کړې. راشد خان په ځانګړي ډول د هند مشهور لوبغاړی هاردیک پانډیا، د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان شاهد افریدی او د ویسټ انډیز له لوبغاړي ریجی براو څخه هم غوښتي چې هم خپله مرسته وکړي او هم له نورو وغواړي چې د افغانانو سره د مرستې ډګر ته راودانګي. هغه له هاردیک پانډیا سره په آی پی ایل کې په یوې لوبډله کې لوبېده. شاهد افریدی اوس نړیوال کرکټ نه کوي او خیریه ټولنه لري او براو یې هم د کرکټ ملګری دی. راشد خان لیکلی دی په پکتیکا، خوست او د هیواد په نورو ولایتونو کې زلزله ځپلو کورنیو ته تسلیت وایم او له زړه پرې خواشي نه یم. خدای دې زموږ په حال رحم وکړي. په نړیوال او د هیواد په کچه له ټولو تجارانو، خیریه بنسټونو څخه غواړم چې په دې سختو حالاتو کې د اړوندو هیوادوالو لاسنیوی وکړي. د ویسټ انډیز لوبغاړي براو د راشد خان غوښتنې ته ډیر ژر ځواب ووایه او په یو ویډیوي پیغام کې وویل خپل هم مرسته کوي او نور هم غواړي چې مرسته وکړي. د راشد خان د مرستو د ټولولو په لومړیو سلیر ویسو ساعتونو کې شاوخوا 50,000 پاونډ مرسته راټوله شوه او هغه یې د 22,000 پاونډ ټولولو هوډ کړی و، خو استاد شمیره له دې ډیره پورته شوې. راشد خان دا پیغام د افغانستان او نړۍ د کرکټ ځینو نورو مشهور لوبغاړو هم بدرګه کړي او له نړیوالو یې غوښتي چې په دې بد حالات کې د افغانانو لاسنیوی وکړي. دا پیغام زرګونه ځلې شریک شوی دی.
و موردل چې د افغانستان کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان له نړیوالو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. په ننګرهار کې د رسنیو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیلېږي. دا چې دا سیالۍ کله پیلېږي، څومره دوام کوي او څو لوبډلو پکې برخه اخیستې ده، د ننګرهار د کرکټ بورډ استازي نعمت علم سره مې په دې اړه خبرې کړې.
دغه سیالۍ په جلال آباد کې د 13 برحال رسنیو یا اف ام رادیوګانو ترمنځ پیلېږي. دیالس لوبډلې پکې برخه لري. د جون په 20مه پیل او د جولای تر 8مه پورې به دوام کوي. 12 ورځې ټولې په بر کې نیسي.
ډیر زیاته مننه عالم صاحب. دغه سیالۍ په ټینس بال باندې ترسره کیږي که په هارډ بال باندې، او د دې ترڅنګ په کوم لوبغالي به ټولې سیالۍ وي؟
دا چې زمونږ کرکټ ډیر نه وای، دا مونږ د سی سی بشپړ غړي توب تقریبا 15 کال کیږي چې خسته دی. دغه سیالۍ د اوس لپاره په ټینس بال ترسره کیږي او د ختیځ روهلا تر خیر کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. بعد له ماسپښینه به هره ورځ دوه دوه لوبې کیږي. نو موږ پلان لرو انشاءالله څومره چې کرکټ ډیریږي، موږ غواړو چې دلته په عموما کرکټ بورډ موږ مرکزي اداره غواړي چې په افغانستان کې موږ دلته مسئولیت ده چې په ننګرهار کې کرکټ ډیر کړو. موږ چې کرکټ ډیر کړو، هارډ بال کرکټ، هغې ته به د خلکو توجه راوړي. نو خبریالان زمونږ خبریال ملګري یا د رسنیو کار کوونکي له هډبال کرکټ سره دومره آشنایي بلتیا نه لري، نه هغه تمرینات کړي دي. نو په تدریجي ډول به مونږ دغه ټینس بال هډبال ته بدلوو، کنورټ کوو به د ملګرو په همکارۍ، د مسلکي او تخنیکي خلکو په همکارۍ. اوس لپاره په ټینس بال ترسره کیږي، او څومره چې مونږ په 2016 کې ټینس بال کرکټ روان دي، مونږ هلته ولسوالیو استاو سره 13 ورځې ناسته لرله، او په دې هم ډېر ټینګار وکړ چې دا کار په یو دم نه کېږي. تدریجي ډول تاسو هلته ټورنامنټونه وباسئ، یا اکیډمیان یې ورغوئ، داسې عادي لوبغالي جوړ کړئ چې هدا کلچمن ولري. نو دغه د ټینس بال کرکټ به مونږ ورو ورو هډبال ته اړوو.
علم صاحب کدا هم راته ووایي چې دغه لوبې چې ترسره کېږي به د کرکټ بورډ له لوري د میډیا له لوبډلو سره کومه همکاري شوې ده او کومه همکاري به ترسره کیږي؟
په دې لوبو کې زمونږ ولایتي ادارې همکاري د مرکزي ادارې په هماهنګۍ دغه ده چې د دې لوبو ټول وسایل چې لوبه پې ترسره کیږي، بالونه، بیټونه، د میدان فیس دی یا د لوبغالي فیس، ځکه چې دا لوبغالي په خصوصي لوبغالي کې دي، د لوبغالي فیس دی هغه مونږ ولایتي اداره ورکو، او بشپړ همکاري مور سره ده، نور تخنیکي همکاري مور سره ده، امپایران، سکورر، دغه هر څه به مونږ د کرکټ ادارې په همکارۍ دوی ته راځي.
عالم صاحب، زیات شمیر خبریالان چې د کرکټ کمنټری کوي او د کرکټ په اړه معلومات وړاندې کوي، رپورټونه جوړوي، خبرونه جوړوي، زیات شمیر د کرکټ په اړه مسلکي معلومات نه لري. فکر کوي چې دغه سلوب چې د میډیا د لوبغاړو ترمنځ کیږي، د خبریالانو ترمنځ کیږي، د کرکټ په پوها باندې تاثیر لري، دوی ته بیا وروسته د رپورټینګ په برخه کې تبان فکر کوي چې سنتیا برامست کی
امونګه دي؟ اکثره خبریالانو د کمنټري مسلک نه د خوشاو کېده، دا چې څنګه شوق په مسلک بدل شي، دوی ته به دغه ټورنمنټونه برابر شي، د کرکټ اړوند سیمینارونه او ورکشاپونه برابر شي. نو دغه د کرکټ ټورنمنټونه دوی مسلکي توب لپاره ډېره غوره لاره ده. همدا شان مونږ دا ټورنمنټ وکړو، تیر ټورنمنټونو کې مونږ دوی د یو غوره میلمنو په حیث راغواړو، چیف بیسټ. نو اوس بل هر وخت نه جلال آباد، د ننګرهار خبر، د شي خبریان او د سیمې ډېر کرکټ باندې تخنیکی پوه شوي دي، د کرکټ په اصولو، قوانینو، هر څه باندې خبر دي، او په دې ټورنمنټ ترسره کولو بچې 14 رسنۍ پکې دي. هر لوبډله کې بیرته 15 لوبغاړي دي، تقریبا 200 مسلکي خبریالان پکې دي. دا که په مسلکي ډول په کرکټ پوه شي، رن ریټ، ایوریج، دغه ډی ایل ایس کوم قوانین دي، نور د کرکټ کوم قوانین دي. دې ټورنمنټ ته موږ خپله یو پلین کنډیشن جوړ کړی ده چې دا ټورنمنټ په کوم ډول ترسره کیږي، هغه شرایط او دا ټول مرتبه کې ذکر کړی دي. نو یو ډېر غوره کار ده، یو ډېر خبریالانو لپاره چې د مونږ دغه هغه پی ویشو چې دا کوم قوانین د کرکټ د نړیوال شورا دي، بیا بیرته د کرکټ کوم عادي قوانین دلته په لوبو کې، او هر څه تشریح سره دغه مونږ د لوبې لپاره خپل ترتیب برابر کړی ده. د کرکټ په اړه کې پلین کنډیشن وایي مونږ ورته جوړ کړی دي، او همداسې به په عملي توګه به مو دوی په کرکټ پوه شي چې څومره سخت ده، او په دغه وړو کې سطح، نو بیا په غټه سطح خو به هغه بیخي سختي. یو ډېر غوره کار دی، انشاءالله دوی لپاره غټه لاسته راوړنه به دوی ولري.
له دې نه وړاندې هم په ننګرهار کې ورته سیالۍ ترسره شوې وي، د میډیا د لوبډلو ترمنځ، په ځانګړي ډول د اف ایم راډیوګانو ترمنځ چې په سیمه کې دي، د سیمه ییزو راډیوګانو ترمنځ. سږ کال چې دا سیالۍ ترسره کیږي، په کوم تفاوت باندې به ترسره شي؟
بالکل اکرام صاحب، تاسو شاهدان، تاسو پکې خپل لوبېدلې واسطه روکم. دا ځل خو تفاوت دا د لتیرو سره چې مونږ به د ننګرهار او یو یو د ورزشي خبریالانو منتخب لوبډله ولرو، همدغه لوبډله نه چې څوک غوره پرفارمنس کوي د خبریالانو د اتحادیې په اساس، او هغوی سره په همکارۍ د ټورنمنټ کې چې څوک غوره کارکردګي کوي، د ننګرهار د ورزشي خبریالانو منتخب لوبډله پکې جوړیږي، بیا به نورو ولایتونو ته، مرکز ته، جنوبي ولایتونو ته دوی لوبو ته ځي. اول ته به د ننګرهار نمایندګي کوي.
د ننګرهار د کرکټ بورډ استاذ نعمت عالم او درنو اوریدونکو، پام دې سره زموږ د دیونې د لوبو میدان ورزشی خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
د جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې ورستیو کې ځوانان د ناهیلۍ خبرې ډېری کوي. عوامل د دوی شخصي ستونزې که د وطن عمومي وضعیت دی.
هغه درې ساعتم چې موږ هلته عمله مثال په جریان کې عملته پرتو همدا فکر مې کول چې یعنی ژوند ډېر لنډ دی.
د ځوانانو د ناهیلیو پایلې څه کېدای شي؟
دا حالت ویلا ډېر وزوري او لا ډېر بخاري چې تګ دا وکړي
او ځوانان څنګه لا دې ناهیلیو ځان راایستلی شي؟
دوه څه غواړي، یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغییر.
نن سبا له داسې ځوانانو سره ډېر مخ کیږو چې د ناهیلۍ خبرې کوي او وایي په وطن کې ژوند کول د دوی لپاره سخت شوي، ځکه هر ورځ له بدو پیښو سره مخ کیږي یا هم بد خبرونه اوري چې قرباني یې تر ډېره ځوانان دي. دا ځوانان خپل راتلونکي ته ډېر هیله من نه برېښي او ځینې یې لا دا هم وایي که فرصت ورته برابر شي غواړي بهر ته لاړ شي. ښوونکی نعیم غنی وایي روان وضعیت ځوانان داسې کړي چې نه پوهیږي دوی کوم لور ته درومي.
فکر کوم په دې وروستیو وختونو کې چې د افغانستان وضعیت په کتو سره او هرې خواته چې ګورو فکر کوو چې څومره چې وضعیت خراب دی لږ نه زیات خراب هغه تصور کوو او ورو ورو دې ته متمایله کیږو چې فکر کوو باید ناهیلي شو او داسې وضعیت روان دی چې موږ نه پوهیږو چې کومې خواته به ځو او څه به راپېښېږي او دا دې بحث کیږي چې موږ هغه انګیزه هم له لاسه ورکو یا هغه خپلې هیلې چې لرو هغه هم له لاسه ورکو او په دې یو داسې بمبست کې پاتې شوی چې فکر کوو نه پوهیږو چې چیرته روان یو.
لیکوال امین عزیزی وایي شرایط داسې راغلي چې ځوانان په اسانۍ د ناهیلۍ ښکار کیږي او دا ناهیلي سبب کیږي چې ځوانان خپل لاره ورکه کړي.
د پخوا په څیر باندې ځوانانو لپاره د زده کړو کار فرصتونه نشته، په ځانګړې توګه بیا هغه نجونې چې په ښوونځیو کې دي. اوسمهال دوی پرمخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي نو تر نورو ځوانانو ډېر یا په ځانګړې توګه له هلکانو هم ډېرې نجونې خپل راتلونکي ته ځورېږي. له دې وراخوا بیا هغه نجونې چې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې دي او له خیره په فارغېدو دي دوی لپاره د کار فرصتونه نشته دی. تر ټولو د ناهیلۍ ټکي همدغه دوی دي چې د ځوانانو لپاره د زده کړو کار فرصتونه نشته دی. که چیرې دغه حالات همداسې دوام وکړي نو متاسفانه چې زموږ هیواد به خپل راتلونکی نسل له لاسه ورکړي. ډېر ځوانان به هڅه وکړي له هیواد ووځي که هغه په هره لاره وي.
نصرت الله ترنک چې تازه له کابل پوهنتون څخه فارغ شوی وایي دا په ګډون ډېر ځوانان روان وضعیت نه هیلي کړي او دوی فکر کوي چې له دې ستونزو د خلاصون یوازینۍ لاره د وطن پرېښودل دي.
زه چې څومره مخکې تجربې ته ګورم د مخکې مې ځوانان ناهیلي وو، د مخکې تلل، د مخکې هم داسې کښتیو کې غرق شول، د مخکې هم داسې خارج کمپونو کې پراته ول. اوس په فکر کوم دا حالت ویلا ډېر وزوري وي او لا ډېر به خارج چې تګ دا وکړي. خپل مې تصمیم هم دا شی دسې د وخت مې هم دا تصمیم اوس مې دا تصمیم لا جدي وي چې تر څو موقع رابرابرېږي همدې پوهنتون ته ادامه ورکوم، هېڅکله نه ماتېږم او مخکې به ځم. خو که موقع رابرابره شي نور مې همدلته دې پاتېږي، نور دې آینده نیت نه ده.